هو التغيير مع بعض.
ازادي راديو درنو دوستانو یو ور بیا پروگرام ته بخیر راغلاس د خبرونه ز فرشته جلال زی وړاندې کوم. د خبرونه په دې یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې وروستي رپورټونه درته وړاندې کړو. په خبرونه کې به وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به ډیر ژر افغانستان د خپل عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړي. په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان کورنی خبرونه مخفي عزیزی وړاندې کوي او ورسته به مجاهد جواد د نړۍ د دې ساعت خبرونه درته وایي.
لمړی هم د څو مهمو کورنیو او بهرنیو خبرونو سرټکی. سپینه ماړی وایي چې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه خپله وروستۍ پریکړه کړې او نن به یې اعلان کړي. د چک جمهوریت تېره ورځ افغانستان ته 100 کماندو عسکر واستول. د تاجکستان او روسیې پوځي چارواکو د افغانستان او تاجکستان د پولې د امن کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. پاکستانی چارواکو یو لوړ رتبه افسر چې د پاکستان د پوځ په مرکزونو کې کار کوي د حزب التحریر په نامه لوی منع کړل شوی توندلاري ډلې سره د مشکوکو اړیکو له امله نیولې دی. او د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چې دوی په غزه کې فلسطینیانو ته د 290 کورونو د جوړولو اجازه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. سپینه ماړی وایي چې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه خپله وروستۍ پریکړه کړې او نن به یې اعلان کړي. د سپینې ماړی ویاند جی کارنی تایید کړه چې اوباما د ځواکونو د کمولو په اړه چې له ډېرې مودې راهیسې یې ژمنه کړې وه خپل تصمیم نیولی. د سپینې ماړی ویاند په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو خبری اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې احتمالا ولسمشر اوباما به له افغانستان څخه په روان کال کې د 10,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي چې 5,000 به یې په روان دوبي کې وایستل شي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 سرتیری لري. اوباما خپل وینا په داسې حال کې کوي چې د افغانستان له 10 کلنې جګړې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د مسئلې په اړه د امریکایي سیاستوالو او عامه خلکو لخوا د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته فشارونه زیات شوي دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي ولسمشر باراک اوباما به له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د دغې جګړې په اړه د هیواد دننه اندېښنې هم په پام کې ونیسي. ګیټس پرون وویل دا چې اوباما څه فکر کوي له دغې جګړې څخه د عامو امریکایانو او د کانګرس د ملاتړ کموالی به هرومرو پرې ډېر اغېز ولري. هغه وویل عیني شرایط یوازینی عامل نه دي چې پر اساس یې د دې یا نورو مهمو امنیتي مسئلو په اړه پریکړه وشي. ګیټس د دفاع د وزیر په توګه یې دنده مخ په ختمېدو ده. دا خبرې پرون د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې په یوې خبري کانفرنس کې وکړې. د چک جمهوریت تېره ورځ افغانستان ته 100 کماندو عسکر واستول. دا خبر د چک رسنیو د دې هیواد د دفاع وزارت د سرچینو په حواله ورکړی دی. د چک د خبری اژانس چی ټی کی د خبر له مخې دغه عسکر د افغانستان ختیځ ته استول شوی او تر راتلونکي دوبی پورې به په دې هیواد کې پاتې شي. د کماندو دغه سل کسیزه ډله به د عملیاتو ترڅنګ د سختو عملیاتو لپاره د افغان کماندو عسکر یو وقته هم وروزي. د دفاع وزارت سرچینو نه دی ویلي چې دغه عسکر په مشخص ډول کومې سیمې ته استول شوي، خو د چک ځواکونه په لوګر ولایت کې ډیره دي او د دې ولایت د بیارغونې د ولایتي ټیم مسؤلیت هم په غاړه لري. په اوس وخت کې 580 چکی عسکر په افغانستان کې میشت دي چې شمیر به د روان کال تر وروستۍ پورې 220 تنو ته ورسیږي. د تاجکستان او روسیې پوځي چارواکو د افغانستان او تاجکستان د پولې د امن کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس د راپور له مخې دغو چارواکو په دوشنبه کې د دغې پولې د امن کولو لپاره د همکارۍ د یوې نوې موافقې په اړه چې له مخې یې ویل کېږي روسي عسکر بیرته په دغه پوله ځای پر ځای کېږي بحث وکړ. یوې بابوري سرچینې دغه اژانس ته ویلي چې په دغو خبرو کې نهایي موافقه حاصله نه شوه. د تاجکستان او افغانستان ترمنځ 1,440 کیلومتره اوږده پوله ده چې ویل کېږي د تاجکستان له لارې روسیې او نورې اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق یوه عمده لار وي. روسی پولیساتی ځواکونه د 2015 کال په جولای میاشت کې له تاجکستان نه ووتل، خو د روسی عسکرو یوه کوچنۍ ډله په دغه هیواد کې پاتې ده او له تاجک ځواکونو سره د مشاورینو په توګه کار کوي. او نن افغانۍ د یو شمیر بهرنیو اثارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ پنځه اتیا پوله، یوه یورو شپږ اویا افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ پنځه اویا افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومنه اته دېرش افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه څلوېښت افغانۍ. نړیوال خبرونه لږ وروسته اورئ. پاکستانی چارواکو یو لوړ رتبه افسر چې د پاکستان د پوځ په مرکزونو کې کار کوو، د حزب التحریر په نامه له یوې منع کړل شوې توندلارې ډلې سره د مشکوکو اړیکو له امله نیولی دی. د پاکستان د اردو ویاند اطهر عباس وویل چې ډګرمن علي خان په دې وروستیو کې له نوموړې ډلې سره په اړیکو لرلو نیول شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې پوځ د دغه شان فعالیتونو پر وړاندې زغم نه شي کولی. حزب التحریر یو نړیوال اسلامي سازمان دی چې د اسلامي خلافت د بیا ژوندي کولو او د دینی قوانینو په رڼا کې د اسلامي هیوادونو د یووالي لپاره کار کوي. ایران د بشري حقونو یو فعال عماد الدین باغی چې د رژیم پر وړاندې د پروپاګند د خپرولو په تور یو کال بندي و خوشې کړی دی. دغه خبر د باغی مدافع وکیل سالی نیکبخت اعلان کړی. باغی د 2010 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه کال بند محکوم شو او د پنځو کلونو لپاره د سیاسي فعالیتونو څخه منع کړای شو. د جایزو ګټونکی دغه ژورنالیست د 2009 میلادي کال د ډسمبر په 28مه نیټه هغه مهال ونیول شو کله چې د جون د 12مې نیټې په لانجمنو انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد د دوهم ځل ولسمشر کېدو له امله د هغه د مخالفینو لخوا مظاهرې وشوې. د تونس لری شوی ولسمشر زین العابدین بن علي د 15 کالو د بند هغه سزا وغندله چې د تونس د محکمې لخوا د غلا او نورو جرمونو په خاطر د تورکل شوې ده. په پاریس کې میشت د هغه مدافع وکیل وویل بن علي پر خپل ځان او میرمنې د جرمونو دغه تورونه له عدلي او قضایي پلوه لیونتوب خو له سیاسي پلوه مناسب بولي. بن علي او میرمن ته یې چې د تېرې جنوري په میاشت کې په تونس کې د خلکو د پراخ پاڅون په نتیجه کې عربستان ته تښتېدلي، په تونس کې په غیابي محکمه کې دغه سزا ورکړل شوې ده. محکمې همداراز دوی دواړه شپږ شپېته میلیون ډالره جریمه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د سنا جرګې د رایو په اتفاق سره د امریکا د دفاع وزیر په توګه د لیون پنیتا نوماندي تصویب کړه. پنیتا چې له دې مخکې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر وو د رابرټ ګیټس ځای ناستی کیږي. ګیټس د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بش او اوسنی ولسمشر باراک اوباما په ادارو کې د څلور کلنې کاري دورې وروسته چې د دفاع وزیر په توګه یې دنده ترسره کړې د رواني جون میاشت په پای کې تقاعد کیږي. ټاکل شوی د پنیتا پر ځای جنرال ډیوډ پیټریس چې اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قومندان دی د سی آی ای د مشر په توګه وټاکل شي. پنیتا ویلی چې دی په جولای میاشت کې د افغانستان څخه د پام وړ شمیر ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. پنیتا چې د دې میاشتې په وروستیو کې د درې اویا کلونو عمر ته رسیږي، څو لسیزې کېږي چې په واشنگټن کې په سیاسي برخه کې خدمت کوي. او وروستی خبر دا چې د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چې دوی په غزه کې فلسطینیانو ته د 290 کورونو د جوړولو اجازه ورکړې ده. دا په سیمه کې له څو کلونو را په دې خوا د کور جوړولو تر ټولو لویه پروژه ده. د اسرائیل ملکی ادارې ویلي چې د غزې په لویدیځ کې د کورونو جوړولو ترڅنګ د اتلسو ښوونځیو جوړولو ته هم اجازه ورکړل شوې ده. اسرائیل له 2001 کال را په دې خوا چې حماس د غزې کنټرول په لاس کې اخیستی، سیمې ته د ساختماني موادو پر انتقال سخت بندیز لګولی دی. اسرائیل اندېښنه لري چې ممکن له دغو موادو حماس د پوځي اهدافو لپاره کار واخلي. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی رابرټ سیری د دغه اقدام هرکلی کړی او هغه یې مهم ګام بللی دی. دا و تر دې دمه له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ساد سهار لس بجې او نه دقیقې سوې ده. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه چې تر یولسو بجو ده زه فرشته جلال زی وړاندې کوم. امریکایی مقامات وایی ټاکل سوی جمهور رئیس باراک اوباما په لومړي ګام کې له افغانستانه د خپلو لسو زرو عسکرو د ایستلو پلان نن د امریکا په وخت ماښام اعلان کړی. د سپینې ماڼۍ مقاماتو په دې ارتباط خبرې کړې دي.
We are very proud and of the contributions.
په دې ارتباط به د ازادي راډیو په دې خپرونه کې پوره جزئیات درته وړاندې سي. د فنلند حکومت موافقه کړې چې په افغانستان کې به د ښځو د حقونو د اعادې او د ښځو له حقونو د ملاتړ په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. په دې خبرونه کې د کابل چاپ د نن یو شمېر ورځپاڼو ته کتنه لرو او په بلوچستان کې به د افغان مهاجرو د ژوند پر ځینو ستونزو رپورټ درته وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کورکلی او د ګوړی اچار. د خبرونه اول مطلب مو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما پلان دی چې ټاکل سوی ده نن ماښام اعلان سي او له افغانستان څخه به د زیات شمېر عسکرو د ایستلو خبره وکړي. د سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د عسکرو د ایستلو په اړه خپله پریکړه کړې او نن ماښام به یې البته د امریکا په وخت نن ماښام به یې ملت ته په وینا کې اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جې کارني ویلي ولسمشر په دې اړه د سه شنبې په ورځ له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره خبرې وکړي او هغوی ته یې د خپلو پلانونو په ارتباط معلومات وړاندې کړل. د سپینې ماڼۍ ویاند که څه هم د جمهور رئیس اوباما د پریکړې نور جزئیات ډېر نه دي څرګند کړي، خو یو امریکایي پوځي چارواکي ویلي چې دی به روان کال له افغانستانه تقریبا 10,000 عسکر وباسي چې 5,000 عسکر یې د روان دوبي په جریان کې ایستل کیږي. د همدې مسلې نور تفصیل به نوریاس نوري ووایي.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به پر روان کال کې شاوخوا 10,000 عسکر له افغانستانه وباسي. د دغو عسکرو نیمایي یعنی 5,000 به پر روان دوبي او همدومره نور به د روان کال په پای کې بیرته وطن ته ستانه شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ټکی یو امریکایي پوځي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط بیان کړی دی. د چارواکي همدارز ویلي چې اوباما به د چهارشنبه په ورځ د غراس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو مهالویش هم په ډاګه کړي او د 6,000 نورو هغو عسکرو د ایستلو امر به ورکړي چې د 2009 میلادي کال د دسمبر د میاشتې د اعلان په اساس د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د هیواد ته استول شوي وو. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو ویل چې ولسمشر له افغانستانه د عسکرو د ایستلو د پلان په اړه خپله پریکړه کړې ده او سبا ماښام به جزئیات له سپینې ماڼۍ څخه ملت ته په وینا کې بیان کړي. هغه وویل ولسمشر د سیشن بی پورز د خپلو پلانونو په اړه د خپلو ملي امنیت له سلاحکارانو سره غونډه درلوده او هغوی ته په دې اړه معلومات ورکړل. جی کارني وویل دغه پریکړه په افغانستان کې د عسکرو د کمولو د پیل په اړه ده. تاسو خبر یاست چې موږ په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړی او اوس شمیر اوج ته رسیږي. ولسمشر د 2009 میلادي کال په دسمبر کې واضح کړی و او ژمنه یې کړې وه چې د 2011 کال د جولای میاشتې به د عسکرو د ایستلو بهیر پیل شي. هغه په خپلې دې ژمنې ولاړ دی او په دې خاطر به دی سبا ماښام خپله پریکړه اعلان کړي. د اسپینې ماڼۍ ویان جی کارني دغه راز وویل چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په وړاندې بریالی ماموریت په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د غړو په وړاندې زموږ د روانو عملیاتو د بریالیتوب ښکاره ثبوت دی. هغه وویل په افغانستان کې موږ د دې لپاره حضور لرو چې خپل اهداف لاسته راوړو. موږ ټینګ باور لرو چې زموږ او د افغانستان د دولت او د عامو افغانانو اهداف یو دي. القاعده نه د افغانانو او نه هم د افغانستان د حکومت ملګری ده. جی کارني وویل موږ په افغانستان کې په ملکی او پوځي برخو کې ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. موږ له افغانستان سره د متحدي ایالاتو پر مرستو چې زموږ پوځي او ملکی پرسونل کړي ډیر ویاړو. موږ تابن څو پرلپسې کلونه د ملکی تلفاتو او نور مسایلو په اړه د ولسمشر کرزي اندېښنې اوریدلي او موږ له هغه سره د دغو مسایلو په اړه کار کړی ځکه د ملکی تلفاتو مخنیوي زموږ ګډ هدف دی. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر شاوخوا 6,000 تنو ته رسي. د سپینې ماڼۍ ویان که څه هم دا ونه ویل چې په لومړي ګام کې به څه شمېر عسکر له دې هېواده ایستل کیږي، خو زیاته کړه چې د راتلونکي جولای له میاشتې د امریکایي عسکرو د ایستلو له پلان سره سم به امریکا افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو بهیر هم پیل کړي چې دا بهیر به تر 2014 میلادي کال پورې بشپړ شي.
د دغه پلان په ارتباط بیا هم د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه یو رپورت وړاندې کول. البته د یو تحلیلي رپورت دی د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ستراتیژي په باب له مهمه لاندې مخه د امریکایي او افغان چارواکو روستین اندري له دې هیواده د ناټو د ځواکونو د وترو د پلان په وړاندې د پروتو ستونزو څرګندونه کوي. دا د هغه رپورت عنوان دی چې د ازادي رادیو د خبر له مرکزی څنګه خبر شوی دی او جزئیات به یو اربیا نوري اسنوري درته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان اعلان کړي، د امریکایي او افغان چارواکو وروستۍ لفظي شخړې به د اوباما پر دغه مهم اعلان خپل سیوری وغوړوي. اوباما به نن اعلان کړي چې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو د پلان په لومړۍ مرحله کې به څه شمېر عسکر په جولای میاشت کې د جګړې له لومړۍ کرښې باسي، خو هغې بلې لفظي شخړې ته چې د افغان ولسمشر حامد کرزي او په کابل کې د امریکا د سفیر کار آیکن بری ترمنځ راپورته شوې رسنیو ډېر پام اړولی دی. کرزی او آیکن باری روانه ونی په عام محضر کې په افغانستان کې د ستونزو او ناکامیو ملامتی پر یو بل واچوله. کرزی څلور ورځې وړاندې په کابل کې ځوانانو ته په وینا کې ائتلافي ځواکونه تورن کړل او ویل چې دوی دلته خپل اهداف تعقیبوي. هغه د ائتلافي ځواکونو پر جنگي تاکتیکونو او هغو وسلو چې په عملیاتو کې ترې کار اخلي سخت انتقاد وکړ او ویل کله چې دوی الوتکې پر یوې سیمې بمونه غورځوي زموږ ماشومان وژني او ځمکې مو هم خرابیږي، ځکه په دغو بمونو کې کیمیاوي مواد دي چې هرې خواته خپرېږي. کرزی وویل دوی د مرستې پر ځای سل برابره زیات زموږ له هیواده ګټه پورته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری د کرزی له دغو څرګندونو یوه ورځ وروسته د هرات پوهنتون کې یوې غونډې ته پرته له دې چې د کرزی نوم واخلي د افغان مشرانو وروستۍ څرګندونې ځورونکې او نامناسبې وبللې. هغه وویل کله چې امریکایان اوري چې دوی له اشغالګرو سره پرتله کیږي، یا یې په اړه ویل کیږي چې دوی دلته د خپلو ګټو په خاطر راغلي، او یا هم ورته لکه د افغانستان د خلکو د بې رحمه دښمنانو خطاب کیږي، د دوی ذهنونه مخشوش کیږي او د هلو ځلو د دوام په اړه مایوسه کیږي. د چارو څارونکي وایي چې دغه ناندرۍ د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ ښکارندوی دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي پر بهرنیو ځواکونو د کرزی زیاتره انتقادونه پر ځای دي او اکثر افغانان هم همدا ډول فکر کوي، خو د ولسمشر په توګه خبر دا وایي چې هغه دغه انتقادونه له دوی سره په خصوصي ډول مطرح کړي وای نه په عام محضر کې. هغه وایي په اوس وخت کې افغانستان په یو حساسه مرحله کې د ګاونډیان مو مداخله کوي او د امریکایانو پر ضد کرزی له احساساتو ډکې وینا به یوازې د افغانستان دښمنان ګټه پورته کړي.
مونږ په وار وار ویلي دي زه خپل ادرس نه وایم، د خارجي قواوو شتون دلته خصوصا د امریکایي قواوو شتون نظر په پرتله د ګاونډیانو د وسلو د هغوی هغه رزیلانه حرکتونه یا سیاست د افغانستان په قبال کې چې دوی دېرش کاله کې آیرین به چې خارجي قواوې دلته اوسي، که چېرته خارجي قواوې په افغانستان کې نه وي او دوی سره همیشه په ټکر کې وو، دا د افغانستان تمامي ارضي ته خطر دی او د دوی نه شتون به بیا یو آیرین افغانستان ولس ته راوړي، دا ورته په افغانستان په صوبو صوبو تقسیم کې ولسونه به سره وجنګېږي.
افغان چارواکي وایي چې د کرزی خبرې اکثره وختونه غلط تعبیرېږي. د هغه د ملي امنیت مرستیال سلاکار شهیدا محمد عبدالی وایي د کرزی وروستۍ څرګندونې یو خبرداری دی چې که د افغانانو غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي نو وضعیت به له دې هم خراب شي. هغه وویل ولسمشر له لویدیز مشرانو سره له کلونو راهیسې په دې اړه خپل اندېښنې شریکې کړي خو چا پرې غوږ نه دی کراولی. عبدالی د امریکا د دفاع وزیر وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلی وو موږ ډیر وختونه د افغان ولسمشر خبرو په تیره بیا د ملکي تلفاتو په اړه د هغه اندېښنو ته چې له موږ سره په خصوصي غونډو کې مطرح کړي سم غوږ نه دی نیولی.
دغه مسایل چې د افغانستان د خلکو ذهنیت ورځ په ورځ منفي کیږي او دا نه زموږ په ګټه او نه د خارجي دوستانو په ګټه به وي، موږ په یو مشترک کشتي کې ناست یو. د دې کشتي د بدل د دواړو
د افغانستان د کارپوهانو د شبکې مشر او د اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو پخوانی ډیپلومات توماس راتګ وایي د افغانستان د مسلې په اړه دواړه دولتونه خپل اندېښنې او ملاحظات لري. د امریکا له نظره کرزی امریکایانو ته د اشغالګرو په خطاب سره له سرې کرښې تیر شوی، خو د هغه په وینا دواړو لورو ته پکار ده چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. دا ډول د تورونو لګولو لوبه د هیڅ لوري په ګټنه ده. یوه سکه دوه مخه لري، متحده ایالاتو هم په افغانستان کې ستونزې جوړې کړي او کرزی او حکومت هم په دې هیواد کې په ستونزو کې ونډه لري. دوی دواړو ته پکار ده چې خپل احساسات یوې خواته کړي او د هغو کارونو لپاره په ګډه کار وکړي چې حقیقتا د افغانستان لپاره ډیر مهم دي. راتګ وایي اوس چې ناتو په 2014 میلادي کال کې له افغانستان نه وځي، د دې هیواد د پیچلو مسایلو د هواري لپاره یوازې ښه نیت او پاک ذهنیت کافي نه دی. راتګ وایي په تاریخ کې ډیر مثالونه شته چې ښو نیتونو تل سمه نتیجه نه ده ورکړې او د ده په نظر افغانستان هم په دغسې یو ښکاره مثال بدلېږي.
د امریکا اولسته به د جمهور رئیس باراک اوباما د نن ورځې د وینا جزئیات له ازادي راډیو د سبا سهار په خبرونو کې درته خبر سي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د فنلند حکومت شمله کړی چې د ملګرو ملتو د 1325 پریکړه په پلي کېدو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه پریکړه کې په اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او د بیا رغونې په چارو کې د شتو پر وړاندې تاکید شوی دی. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د فنلند د سفیر سره وکتل او په دې ارتباط یې په یوه خبري غونډه کې څرګندونه کړې چې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند به یې جزئیات وړاندې کړي.
د دې تفاهم نامې لمخ به فنلند له افغانستان سره د ملګر ملتو د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو کې تخنیکی مرستې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د تفاهم نامې د لاسلیک کېدو پر مهال وویل:
ما بسیار خوشحال هستم چې سهم گرفتیم درې تفاهم نامې کې یو قدم بسیار مهم است.
زه خوښیم چې په دې تفاهم نامه کې می برخه اخیسته. دا تفاهم نامه د هیواد د خزو د حقونو د خوندیتوب په لاره کې یو ښه ګام دی. په دې لاره کې ستونزې شته، خو هڅه کوو چې ستونزې یواله بل پسې هواري او د ښځو د حقونو خوندیتوب ته نږدې شو.
د ملګرو ملتو د سازمان 1325 پریکړه لیک د سازمان پر ټولو غړو هیوادونو تاکید کوي چې د بیا رغونې او پرمختګ په ټولو چارو کې د هیواد ښځو ته لازمه ونډه ورکړي، او په تیر هغه هیوادونه چې تازه له جنگ وتلي وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان سره باندې لس کاله کېږي چې د ملګرو ملتو د سازمان یاد پریکړه لیک منلې ده. دا وزارت وایي سره لدې چې په دې لاره کې ستونزې شته، خو په تیرو لسو کلونو کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرستندوی هیوادونو په همکارۍ یو لړ پرمختګونه هم کړي دي. The Finland Safir Pali Janventa Wovel.
We Finland are at the service of
موږ د افغانانو په رهبرۍ د سولې او امنیت د پروسې ملاتړ کوو. پرته له شکه موږ د دې پروسې په پرمخ بیولو کې له تاسو سره یو، خو په عین حال کې موږ له تاسو زده کړه هم کوو. موږ په خپل هیواد کې اوس د ملي عمل پلان له سره لیکو او کار پر روان دی. هیله ده په دې برخه کې ګډه همکاري ولرو.
د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان رئیس سیما سمر وویل چې د خزو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې چې تر اوسه کوم پرمختګونه شوي دي د قناعت وړ نه دي، او هیله ده چې د دې تفاهم نامې د موادو پلي کېدو ته جدي تدابیر غوره او پلي شي.
اوس په د کابل یو شمېر رسپانو ته د ازادي راډیو د کابل د استودیو څخه د حمید مومند کتنه واوري.
په کابل کې خبردونکو راشپانو نن تر ډیره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو په پلان او په کونړ باندې د پاکستان له خاورې د توغندیو د حملو په اړه په پورته شو خبرګونونو بحثونه کړي. وی صاحب خپلواکي راشپانه لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل امنیتي سلاکارانو سره تر تفصیلي خبرو وروسته نن بل افغانستان څخه د خپل ځواکونو د تدریجي وستلو پلان اعلان کړي. اوس په نوړاندې د امریکایي چارواکي چې نومونه د خودل شوې لیکلي چې اوباما خپل پریکړه کړې او نن به دا هم په ډاګه کړي چې په لومړي پړاو کې په سومره شمیر کې سرتیري وستل غواړي. د ورځپاڼې په وینا کسه هم خپل د امریکا حکومت په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په واشنگټن کې ځینې کتونکو په دې باور دي چې اوباما به په لومړي پړاو کې له 4000 نیولې تر 5000 پورې د سرتیرو د وستلو پلان اعلان کړي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا د سپینې ماڼۍ د وین په حواله لیکلی چې د ولسمشر اوباما مشورې لا هم روانې دي. د ورځپاڼې په وینا د سپینې ماڼۍ وین دا په ډاګه نه کړه چې د ځواکونو د وستلو پلان به کله اعلان شي. خدای وویل چې اوباما اوس مهال له خپلو امنیتي سلاکارانو او پوځي مشرانو سره په دې اړه په خبرو بوخت دی. د ورځپاڼې هم اټکل کړی چې ممکن په لومړي پړاو کې له 4000 نه نیولې تر 5000 پورې سرتیري وستل شي. ملیارمان عدالت ورسپانه هم لیکلی چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو په اړه د اوباما پریکړه لا نهایي شوې نه ده. ورسپانه په واشنگټن کې د ځینو سرچینو په حواله لیکلی چې اوباما هڅه کوي چې د خپلو پوځي مشرانو او امنیتي سلاکارانو د غوښتنو ترمنځ انډول وساتي. د ورسپانه په وینا د امریکا پوځي مشران له افغانستان څخه د ځواکونو په وستلو کې د بیړي مخالف دي، حال دا چې امنیتي سلاکاران بیا په دې برخه کې د چټکو ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. ورسپانې د اوباما د ادارې د ځینو چارواکو په حواله لیکلی چې زیات امکان موجود دی چې اوباما د 2012 میلادي کال تر پایه پورې ټول 1500 اضافي سرتیري له افغانستان څخه وباسي، خو ځینې نور بیا د اټکل ناسم بولي. د پاکستان له خاورې په کونړ د توغندیو د حملو په اړه پورته شوي غبرګونونه بله مهمه مسله ده چې اکثره ورسپانو پرې بحثونه کړي. هیواد دولت ورسپانې په خپل بحث کې د پاکستان د حملې په کلکه غندلې او له افغان دولت نه یې غوښتنه کړې چې په دې اړه له پاکستاني لوري سره جدي خبرې وکړي. د ورسپانې په وینا د پاکستان د عمل چې ورسپانې خورا بد تعریف کړی د ښه ګاونډیتوب اصول تر پښو لاندې کول دي، خو سرنوشت او ملي ارمان ورسپانو بیا د پاکستان د دغو حملو په اړه د هیواد د امنیتي چارواکو تنه خبرګونونه راخستي. سرنوشت په خپل لومړي مخکې د کونړ د امنیت قمندان په حواله لیکلی چې ولسمشر د دوی ته هم په پاکستان د متقابلې حملې اجازه ورکړي. په دوام کې د سرحدي ځواکونو د قمندان جنرال امر خیل په حواله لیکلی چې په تیرو شپږو ورځو کې پاکستان له 350 څخه زیات توغندي ویشتلې او د دوی د صبر کاسه ډکه شوې ده. ملي ارمان به د ښاغلي امر خیل په حواله لیکلی چې ولسمشر د یادوی ته د حمله اجازه ورکړي او یاد هم په کابل کې د پاکستان سفارت وتړي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ ودانۍ جوړه سو او د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سو. د ازادي رادیو خبريال صادق رښتنی به د دغه پروژې په ارتباط جزئیات وړاندې کړي.
د پنجوایي ولسوالۍ ولسوال فضل الدین اغا د یادی ودانۍ د پرانیستلو پر مهال خبريالانو ته وویل چې دغه ودانۍ د تیر یو کال په موده کې د 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کاناډا هیواد په مالی مرسته جوړه سوې چې ټول څلور وشیداری خونی او نور ملحقات لري. ولسوال فضل الدین اغا وویل چې تر دې مخکې د یادی ولسوالۍ په یو زاړه تعمیر کې چې ځای ډیر تنگ و خپل چاري پر مخ بیولې چې اوس به ټول چاري د نوي ودانۍ په جوړېدو سره حل او هر څه به په ډیر اساني سره پر مخ ولاړ شي.
مصرف باندې دا جوړه شوې ده او مصرف یې ټول د کاناډا هیواد ورکړی دی او دا تعمیر ټول تقریبا 40 تاکه لري او ټول زرکو فرش او ټول د دې د خوا څخه اکمال شوي دي. نو نن یې د افتتاح ورځ وه، نو په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې دا تعمیر جوړ شو. دا تعمیر به د پنجوایي د ولسوالۍ پر ټولو خلکو ته سهولت وي او په دې کې به هغه اداري شعبات ډېر په استراحت باندې خپلې وظیفې سرته رسوي.
د یادول ور ده چې تر دې مخکې د کندهار د ژړی ولسوالۍ لپاره هم د امریکا هیواد د 650,000 امریکایي ډالرو په لګښت نوې ودانۍ جوړه شوې وه.
اوس له کندهار څخه کوټې ته هلته د ازادي راډیو خبريال برکوال میخیل په بلوچستان کې د افغان مهاجرینو د ستونزو پر ځینې اړخونو خبرې لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان سی آر لخوا د جون شلمه د مهاجرینو نړیواله ورځ د یوې پراخې غونډې په جوړولو سره ولمانځل شوه چې ګڼ شمېر افغان کډوالو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې موجود افغان کډوالو وویل دوی په پاکستان کې 2.5 کاله تیر کړل، خو لا هم د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. تادین ترکی چې وایي د افغان کډوالو د سل کسیزې شورا مشر دی، په بلوچستان کې د افغان کډوالو ستونزې یادوي.
افغانستان پایا بل طرف ته اوړي دی پلسو ستن دی ډیر دی چې دی 300 کس شل کس اوسم په جیلونو کې دی. دی اوبو مشکلات په کیمپونو کې درلود او ټول کیمپونه له تنج سره مخامخ وو چې مرضونه پیدا شوي وو. ټول سیاله سپتال په کیمپونو کې لري، په هغو کې د دارو درمنو او د دواو هیڅ مشه نه ښکارېدو.
په بلوچستان کې میشت افغانان وایي په خپل هیواد کې د بشپړ امنیت د نشتوالي له امله له مجبورۍ په پاکستان کې ژوند کوي، خو دلته هم ژوند ستونزمن دی. دوی د هغو مهاجر کارتونو ځانګړې یادونه کوي چې وایي له مخې دوی ته په پاکستان کې د قانوني اوسېدنې لپاره ورکړل شوي، خو پر مهاجر کارتونو لرلو برسېره هر ځای ځورول کېږي. په بلوچستان کې د یو ان ایچ آر د دفتر ویاند فریال احمد د دې ستونزې په اړه وایي موږ خو یوازې دوی ته کارت ورکوو، د هغه مقصد دا وي چې دوی باید له کوم جرمه پرته ونه ځورول شي، له دې امله ونه نیول شي چې هغه مهاجر دی او دلته غیر قانوني اوسېږي. دغه مهاجر کارت چې یو ان ایچ آر په هر هیواد کې چاته ورکوي د دې مقصد دا وي چې هغه خلک په هغه هیواد کې د قانوني اوسېدو حق لري. د مهاجرینو نړیواله ورځ له کوټې د باندې پښین ته څیرمه په نوي سرانان کمپ کې هم د افغان کډوالو لخوا ولمنځل شوه چې په شاوخوا سیمو او کمپونو کې میشتو افغان کډوالو پکې ګډون کړی و. د دې غونډې یو سمبالونکي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته د ټلیفون په کرښه وویل چې په غونډه کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسوې.
اول نه ستونزې دا لروال په مورید کې و دویم ستونزه شامدا ستونزه ده چې د زور ترانان کیم ګرترک د دې سره جدي مخامخ دا نو کیم ترانان د اوبو مشکلات او دریم ستونزه چې و په سرخاب ځنګل د دغه سیات موضوع چې په سیات کې صرف په اسپیتالو کې د ډسپلینو در ورس در پوړي ما شوه بل شي نو د ماجرون رئیس ښاغلي امدادالله خان راغلی و هغه خپله دغه مشکلات یاداوري وکړله او د این ایچ آر او دا نور مؤسسات چې د همکاري غوښتنه وکړه چې دغه ستونزې حل خو دا چې واجه زموږ سره بېخي ډېرې راخل شوي دي خو چېرې دوی زموږ ږغ وانه اوري موږ مجبور یو چې د پاکستان د قانون او د ملګرو ملتونو د قوانینو په رڼا کې روډو ته راووځو او خپل داسې غوښتلو په خاطر باندې